څرګنده کړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې څوک پر وسلو د لګول شویو بندیزونو سرغړونه کوي. چیرې میاش روسیې د امنیت شورا د یو پریکړه لیک د مساویدې مخه په ویټو کولو سره ډاپ کړه. په دغه مساویده کې چې لوی دیز وړاندې کړی و، تهران د وسلو د بندیزونو په سرغړونې تورن شوی و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. روانونه د افغانستان لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو مهم کانفرنس وشو. د دې نړیوال کانفرنس پر خوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې غونډې نږدې میاشت مخکې د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې په نوم په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به نړیوال بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د تاشکند په غونډه کې د کابل پروسې د دوهمې غونډې پریکړې تایید شوې.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې هغه اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړ په دې توګه افغان دولت پدې ټولې بلې د خپل اهداف چې هلته راکړو هغه تر اوسه
د تاشکند په غونډه کې د سیشن بي پورس د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو سربیره د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشي او د روسي چین متحده ایالاتونو او پاکستان په ګډون د نړۍ د نږدې شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه واخیسته. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار سیاسي حل لار ده. د تاشکند ناستې ته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي فدریکا مګیرینی وویل چې اروپای ټولنه د افغانستان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. بل ورته د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وړاندیز وکړ چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو کوربه شي. ښاغلی مرزیایف زیاته کړه چې د افغانستان د ناکام راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ شروع دا مسله درکړي چې د افغانستان لمړتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالي د لمنځړو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د تاشکند کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دی چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لاره ده او سیمه ایز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د سولې د حلو ځلو لپاره په سیمه ایز اجماع ټینګار کړی دی او د تاشکند په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمه کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمه هیوادونو له بین افغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته آماده کړو.
د سیمه ایز اجماع په اړه په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ډول محتاطانه خوشبینی څرګنده کړه او د تاشکند غونډې په اړه یې وویل.
این کانفرانس یکقدر مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی و سلامیز مشکل افغانستان.
خو خلیلزاد زیاته کړه چې یو شمېر هیوادونو پخوا هم ژمنې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي خو عملي ګامونه باید واخیستل شي. کابل تل پاکستان تورنوي چې ژمنه کوي او عملاً په افغانستان کې له مداخله لاس نه اخلي. خو د تاشکند په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر سب؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، اونا تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم همچنان منتظر محترم حاجی محمد عبدو عضو ولسی جرگه هم هستیم و هم مهمان دیگر ما از طریق تلفن با ما هستن، محترم دکتر محمد اکرام اخپلواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. خب به مهمان های عزیز خوش آمدید میگوییم. چطور آقای شیبر؟ بله. اول از آقای اخپلواک کمک بشنیم، چون در کانفرانس تا جایی
بله که تاشکند پخونده که بله. دوی هم بود.
بله. بله اونا شاهد بودن. اخپلواک صاحب خوش آمدین صاحب از کانفرانس.
تشکر، سلامت باشی. نظر صاحب سلام به شما و شیبر صاحب و تمام شنونده رادیوی آزادی، مهربانی ما در خدمت است.
بله، خب از چشم دیدایتان اگر در مورد کنفرانس تاشکند بسیار خلاصه به ما بگوین، تا چه حد امیدوار هستین، تا چه حد امکانات موجود است برای اینکه در این روزا در مورد افغانستان امی ترافیک دیپلماسی بسیار وسیع شده، در هر طرف میرن و میاین، تا موین وزارت خارجه امریکا به خیال به پاکستان رسید در این روزا.
او تازه خبر لرو چه پاکستان صدر اعظم کابل تر روانده.
بله، از او خاطر یک ترافیک مهم خواست ببینیم که در عمل شما چی گفتنی دارین سیب؟
تشکر، سلامت باشین. مننه کوم له ټولو دوستانونه. بل شک نظر سیب د افغانستان د سولې پروسه په درو بودونو کې من ګورو. داخلي بود ده چې د افغانستان د ټول ملت واحد اجماع را ټول سوي ده، او په دې واحد اجماع کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشو. دوهم بود چې زمونږ لپاره لټولو نه مهم ده، هغه استمایز بود ده چې د سیمې د هیوادونو ګډه اجماع رامنځته کړو، تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه او د ټول سیمه په دې کې خپل راتلونکی وګوري، او په دې اړوند باندې جدي اقدامات تر لاس لاندې وو، او د تاشکند پروسه یو برخه وه چې د ټول سیمې هیوادونو کې ګډون وکړو، او د افغانستان د سولې له پروسې نه او هغه پیشنهاد چې د کابل په کانفرنس کې وړاندې شو په قوت دی غن استقبال وسو، او طالبانو باندې ټول مشترک نه غو کو چې د بین الافغان مذاکرات لپاره آمادګي وکړي. دریم بود د نړیوال ټولنې په ټولو کې د افغانستان د پروسې څخه حمایت ته چې هغه اجماع لپاره راغلی و، من د سیمې په د هیوادو په اړوند باندې هغه څه چې تاور ته مخکې اشاره وکړه مشکلات او ستونزې شته، مونږ غواړو چې د دوی اجماع هم په قوت راوخلو، او د تاشکند او د ازبکستان د رئیس جمهور او هیواد نه مننه کوو چې په دغه افتخار کې او په دې برخه کې قوي همکاري وکړه، او ان شاء الله تعالی مثبت خاطر روان.
خپلواک صاحب، البته تر اوسه پورې که څه هم د تاشکند غونډه لکه څرنګه چې تاسو ترشیح کړه له افغانستان سره شی ژمنې وشوې د سولې په برخه کې، لیکن د عملي ګامونو د اخیستلو په برخه کې دې لپاره چې په تیرو اولسو کلونو کې افغانانو سره بیا بیا ژمنې شوي دي او عملا ډېر ګامونه نه دي اخیستل شوي، نو خلک یو ډول متردد دي. ستاسو خپل نظر څرنګه دی چې که عملي ګامونه اخیستل کېږي څومره وخت باید دربر ونیسي؟
شیبر صاحب، ډېر مهمه او په جای پوښتنه ده. اول دره چې که تاسو اوس په داخل د افغانستان کې وګورئ، ذهنیت او حمایت د سولې د پروسې نه او مالکیت د سولې پروسې ورځ په ورځ باندې وخت په وخت باندې انتقالیږي ولس ته، او زمونږ ژمنه دا ده چې د سولې د پروسې هغه اساسي رول د افغانستان وګړي، ولس، سیاسي احزاب، جهادی تنظیمونه، علما، ځوانان، قومي مشران واخلي چې دا یو لوی تحول او بدلون ده، او هغه غوښتنې چې دی به تطبیق شي. په سیمه په هیوادونو کې هم لوی انتخاب چې موجود وو، ځینې هیوادونو به د افغانستان ثبات یا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو همکاري د ځینو په نقص او د ځینو په ګټه بلله. موږ غواړو چې دوی هم د افغانستان د سولې پروسه کې شریک شي، او دوی هم ځان شریک وبولي، او بیا مشترکاً تصمیم ونیسو چې مشترک حل ځله پر مخ بوزو. د دغه کانفرنس یو لوی خوبی دا و چې هغه پیشنهاد چې د افغانستان د حکومت وو د کابل په پروسه کې د غنه حمایت وسو، او ټول هیوادونو مشترکاً ویلي چې مشترکاً باید طالبان باندې فشار راوړو چې دی برخه ته راوړو. که دغه برخه کې اوس هم بعض هیوادونه مختلف کومکونه یا روابط ساتي، او یو لپاره هیڅ معقول اصولي د نړیوالو قوانینو مطابق دلایل ونه لري، نو بیا د هغه مبارزه چې د نړیوالو تروریزم په ضد کوو او د سیمو د هیوادونو او د نړیوالو اجماع د دغه په مخالفت راځي، نو لاندې خاطر زمنګ لومړنی کار دا و چې ټول په یو اجماع کې راسي او بیا د اجماع لاره مشترکاً د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه حمایت وسي او په نړیواله سطح دغه اجماع موجوده ده. اوس که په راتلونکو څو هفتو کې طالبان یو مثبت لیدلوری چې هم د سیمې هیوادونه غواړي، هم ټول افغانان غواړي، هم نړیواله ټولنه غواړي، او معقول وړاندیزونه دي، او هغه وړاندیزونه دي چې د طالبانو استازو مختلفو افغاني ټولنو ته، افغاني شخصیتونو ته، او د سیمو هیوادونو ته، او نړیوالو ټولنو ته په مختلفو برخو کې یا په مختلفو غونډو کې کړي وو چې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره دغه اولنی اقدامات یې تر څو چې موږ مطمئن شو. هغه اقدامات د افغانستان حکومت وکړل، اوس که دوی نامه ده کېږي نو په دې کې به د ټولې د سیمې اجماع او د نړیوالو ټولنو اجماع موجوده وي د افغانستان د خلکو سره، چې بیا دوهم قدم چې خدای مکړه منفي جواب وو
او من نه.
بله، خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی، به شما باز مکررن خوش آمدید میگویم. شنیدین سب آقای خپلواکم، مقدمه آقای شیبرم شنیدین، شما چی گفتنی دارین؟ شما تا چه امیدوار هستین از این کانفرانس ها و از این مذاکرات سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاست درنوریدون کتا. زه فکر کوم چې هغه خبره چې وشوله دا د کابل د پروسې یو ډول د هیواد نه د باندې تایید و، یا هغه څه چې په کابل پروسې په غونډه کې وشول له هیواد د باندې د هغه تکرار او بیا تایید و، چې ځینې هیوادونه هغه وخت د کابل پروسې له غونډې وروسته د اعلامیو په خپرولو سره هغه څه تایید کړي وو چې د افغانستان حکومت د سولې په تړاو طالبانو ته وړاندې کړي وو او یو ځل بیا تایید کړل. د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان نامنۍ نه مخامخ ګواښل کېږي. یو باس دا موجود دی چې ګواکې د افغانستان د نامنۍ یو دویم تمځای چې دی یا دویم ګام چې دی هغه به د منځنۍ آسیا هیوادونه وي. په دې اساس د منځنۍ آسیا هیوادونه دلچسپي لري او غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي، غواړي دلته له سولې ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. په دې اساس د منځنۍ آسیا د هیوادونو د همکارۍ را خپلول او له هغوی څخه د سولې په برخه کې ګټه اخیستل یو مثبت ګام دی او موږ ستایو. همدا اوس هم له اقتصادي اړخه دغو هیوادونو له دې امله چې افغانستان کې ناامني ده زیان کړی دی، د ټاپي کاسازر او د تورته نورې پروژې چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخامخ ګټه ورزي په افغانستان کې د ناامنۍ له امله ځنډیدلې دي. که افغانستان کې امن وي، ثبات وي، دغه هیوادونو سره مرسته کولی شي. مګر مهم او اساسي بحث دی چې دغه کنفرانس کې تاسو د ښکېلو لورو خبرې واورئ، سره دې چې په اعلامیه کې خوتایید شوی، مګر ځینې مسایل شته پکې. مثلا د روسیې د استازي خبرې تاسو واورئ، ځینې مسایل پکې شته چې ښایي د سولې په تړاو د روسیې او د افغانستان د دریځ ترمن توپیر دی. د سولې د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې او د امریکا د دریځ ترمنځ توپیر دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرې تاسو واورېدلې چې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د سولې لپاره یو مقدمه کېدلی شي. په دې اساس یو متفاوت غږ هم شته چې سړی هغه نشي هیرولی. نو یعنی یو مثبت ګام و، مګر ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه د افغانستان جګړه کورنۍ اړخې په خپل ځای چې خبرې پرې وکړو، سیمه ییز او نړیوال اړخې ډېر زیات مهم دی، ځکه لا هم ځینې هیوادونه د همکارۍ پر ځای تر ډېره د سیالۍ په مود کې.
بله وحیدی صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د روسیې دریسته په دې اړه نظر صاحب په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نظر اخیستی ده، دا نظر به راواخلو.
روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسائل افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها، باز کشورهای منطقه و امریکا هستن.
وحیدی صاحب څنګه خلیلزاد صاحب خوایي چې روسیه نقش لري په دې شک نشته، خو دومره زیات نه لکه څومره چې د سیمې نږدې هیوادونه لري، تاسو سره موافق یاست؟
زه د سره موافق يم چې د امریکا په اندازه رول نه لري لشک پرته د روخانه حقیقت دی او خصوصا تر 2014 2015 کال پورې رول بخي کمزوري وو مګر کله چې افغانستان کې د داعش باس را منځ تکیږي به روسان اندښنه او بیا له طالبانو سره د روسانو اړیکه او د روسیې له خوا د دغه اړیکو رسمي تایید البته چې وایي چې موږ اړیکه لرو نه دی هغه ډول چې د افغانستان ځنی چارواکي یا امریکایي چارواکي وایي د وسلو او تجهیزاتو مرسته وي هغه کو خو له شک پرته د روسانو اړیکه طالبانو سره شته یا د افغانستان د امنیت په تړه روسان د فکر کوي چې دغه نامنی یا دلته د جګړې دوام د دې لپاره دی چې دوی تسرخوږی پیدا شي په دې اساس د روسانو رول سړی نشي هیرولای بیا د روسانو او ایران اړیکه او ایران خو مخامخ د افغانستان په جګړه کې خیل دی هم د اوس وسلوال مخالفین ایران کې دفترونه لري وسلې د تجهیزات مرسته کوي له مخالفینو سره نو یعنی سم ده چې د امریکا په حد کې رول نه دی مګر مهم دی او دا رول ورستر بل زیاتیږي ځکه په نړیواله کچه د امریکا روسیه امریکا او چین رقابت زیاتیږي نو دغه رقابت یو اساسي ډګر چې د افغانستان دی ل شک پرته روسان کتر اوسه پورې ډیر رول ومن لري ل دې ورسته به کوشش وکړي چې رول پیدا کړي څه دا رول د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو لاري او څه هم لخپلو په خوانیو دوستانو کسانو سره یا حتی په شمال کې لزینو قومندانانو سره چې د طالبان نو او د متحد جبهه یا د شمال د متحد جبهه د جګړې تر په وخت کې هم د غړې کې وي نو هغه غړې کې خای بیا قوی کړي یا په متفاوت ډول غړې کو ته دوام ورکړي نو د روسي رول مهم دی او اسرائیل نشي هیرولای پاکستان هم په دې ورسته کې هڅه کړي چې د امریکای د فشار په جواب کې روسانو ته ځان نږدې کړي نو په دې خاطر د روسي اهمیت نور هم زیاتېږي د افغانستان په مسله کې نو اوس خصوصا د ورسته بحث شدی تاسو ګوري د امریکایي چارواکي په کابل کې د امریکایي سفیر د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا رسمن روسان او ایرانیان ترونوی چې د وسلوالو مخالفینو کومک کوي او کومک په دې اساس کوي چې ګویا دلته داعش دی او دوی د طالبانو پر مټ د داعش مخنیوي کولای شي په دې اساس وې دوی له طالبانو سره مرسته کوي چې دا یو ناسم کار دی یو ناسمه فرضیه ده
ماننه وحید صاحب
روسان هم دا خبره کوي چې داعش دلته د لویدیځو هیوادونو په ځنګړي ډول د امریکایانو پروژه ده نو یو رقابت کلخت لګه په عمل کې هغه وو یو چریختیا مرسته نشته لخت لګه پر سنې کې خوده غ رقابت یو تبلیغاتي جګړه لوړان دی پیل شوی نو د روسیې پر رول سترګې نشو پټول
بلې مننه وحید صاحب البته دا چې روسان طالبانو ته څومره ورنږدې شوی دي او له طالبانو سره د روسانو مرسته څومره معاصر ده په دې اړه هم د خلیلزاد صاحب نظر لرو خو هغه به ورسته راوخلو نظر صاحب ور به شو خپلواک صاحب
خپلواک صاحب محترم خب دیگه یک سوال ایجاد میشه که مثلا ازبکستان قبل از ترکمنستان و حتی تا قزاقستان اینا در این وقتا علاقهشان زیاد نشان میتن منتها بعد از 15 سال سبب اصلی از این چی است که اینا یک دفعی در این موضوع توجهشان زیاد شد که این آدم میتونه به چند کتگوری تقسیم کنه یکی از ترس داعشی کار میکنن یا واقعا دلشان میسوزه به منطقه که در افغانستان صلح بیایه برای از اینکه در بسیاری ممالک تا منافع خودشان یا منافع ملی خودشان نباشه قدر زیاد به موضوع علاقه نشان نمیدن
وحیدی صاحب دیت هم اشاره وکرد چی دوی اقتصادی گردی هم بودی که خوندیدی چه در افغانستان سرشت رابطه
بله این مثلا بسیار مهم است مسئله اقتصادی هم که آقای غنی هم در این موضوع گفت منطقه به یک چیز یعنی یک اتحادیه اقتصادی واری یک چیز تبدیل شد اخبارواک صاحب سبب اصلی از این که ازبکستان و همسایه‌اش علاقهشان زیاد شد در این مورد چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر ما اگر با وضاحت صحبت کنیم تا وقتی که هر مملکت استراتژی واضح برای منطقه و برای مملکت خود و برای سیاست خارجی و به مسائل پروژه اقتصادی و اهمیت خود نفهمه هیچ برنامه درست تنظیم کرده نمیتونه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جلس مبجع جمهور رئیس از روز اول اگر شما هم بیانی و هم برنامه ایشان ببینین با وضاحت و صراحت گفته که روابط منطقوی برای ثبات منطقه و خصوصا بر افغانستان حیاتی است و موقعیت افغانستان باید به منطقه خصوصا به همسایه و دور از منطقه تشریح شود تا که افغانستان نقطه اتصال و وصل ممالک شود نه نقطه انفصال به امو دیدگاه به امو استراتژی دیپلماسی خارجی ما و روابط دیپلماتیک ما منتج به این شدن که ما روابط گسترده را به آسیای مرکزی را ایجاد کردیم و علایق استراتژیک دو طرفه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و دید کلان منطقه که وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه سر از این پروژه ها کار کردیم. چیزی که ضرورت آسیای جنوبی هستن و کدام امکانات و منابعی که در آسیای مرکزی هستن سر از این پروژه بودن و این مسائل بودن که افغانستان بار اول توانستن که اعتماد و باور آسیای مرکزی را کسب کردن و این باور به این منتج شدن که شما آله میبینین دیروز شما از مطبوعات هم شنیدین و اعلان هم کردن که 500 میلیون دلار ازبکستان تنها به خط آهن کمک کردن از ازبکستان تا از رای افغانستان به هرات و به ایران تا زو به خلیج. این مسئله هستن که دیدی رئیس جمهور بودن، دیدی جمهوری اسلامی افغانستان بودن که این منتج به تمام مسائل امنیتی و اقتصادی شدن. دوما مسئله چه لاغل طور مهمه و اغد افغانستان ده حکومت په واقعي معنا باندې د تروریزم په ضد باندې مبارزه و. د افغانستان حکومت په تیرو دریو کالونو کې د مرکزی آسیا د هیوادونو سره د تروریزم سره د مبارزې او د مواد مخدره د کاچاکو د مبارزې په اړوند باندې ډیره نږدې او هر اړخیزه همکاري وکړه او ډیر زیات هغه کسان چې دوی غوښتل یا د دوی ته متهم وو هغه په افغانستان یا په نورو سیمو کې وو کله چې دلته راغلل نیول شوي دي او ورکړی شوي دي. دغه دو طرفه همکاری د دې سبب شوله چې اعتماد راغی او نن نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه تاجکستان، نه ترکمنستان او نه نور د مرکزی آسیا هیوادونه کرغستان دا اتهام لګوي په افغانستان حکومت باندې چې د داعش پروژه تمویلوي یا همکاري نه کوي، ځکه یوه ته عملا ثابت شوله د چین په شمول د نورو هیوادو په شمول باندې بیره شک دین سیمه ایز رقابتونه د ټول هیوادو ترمنځ من کوشش درته چې دغه سیمه ایز رقابتونو لپاره افغانستان یو د وصل نقطه سي او من د دوی ټول ګټې د افغانستان په صوبات کې راټولې کو. نو اصلی برخه امداده او په دې مطمئن یو چې د برق او نورې پروژې چې هغه له ټولو نه مهم دي دی غوی لاره من منطقه سره وصل.
بله خپلواک صاحب وویل چې یو اعتماد را منځ ته شوی دی چې د افغانستان لخوا به د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم تهدید موجود نه وي. وحیدی صاحب څنګه تاسو مخکې وی اندیشنې ته اشاره وکړه، بیا هم د خپلواک صاحب له توضیح وروسته څه نظر لري؟
یو خو که سړی منځنۍ آسیا هیوادونه په سیاسي لحاظ یا خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس مطالعه کوي، له شک پرته د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې تر ژور اغیز لاندې دي. دا سمه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه مخامخ افغانستان یا امریکایان نه متهموي چې ګواکې دلته داعش پالي یا داعش د مخترب ته راوړي، مګر د روسا د دې لپاره چې ژور د روسانو تر سیوري لاندې دي نو ستونزه اصلا په دغه ځای کې راپیدا کیږي. دویم بس ویره لري، زه تاسو ته یو خبرو کوم د دې لپاره چې عملي ثابت شي. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ جوړ شو، د چین ریل راغی افغانستان ته بیرته ولاړ چین ته. تقریبا یو نیم کال نږدې دوه کاله وشول دغه ریل چې راغی بیرته ولاړ بیا راونه ګرځید. زما معلومات د دې یا مخ چې کوم معلومات پیدا کړی هغه دی چې په دې چاره کې اساسي خند د ازبکستان دی، ځکه ازبکستان اجازه نه ورکوي چې د ریل ولاړ شي او راشي، د ازبکستان له خاورې دغه ریل تیریږي. ستونزه ده، یعنی معنا ازبکستان ته هغه ستونزه نه ده حل شوی ورسره. هغوی علاقه لري ډیره د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د افغانستان سره راکړه ورکړه، خصوصا اقتصادي راکړه ورکړه او همکاري زیاته شي، مګر په همدې وخت کې ویره ده چې په دغه همکارۍ کې په اصطلاح دوی ته زیان ونه رسیږي. مثلا یو طرف ته دواړو طرفو ته تګ راتګ زیاتیږي، په دغه تګ راتګ کې هغه څوک چې منځنۍ آسیا ترې ویره لري، داعش یا د دوی خپل ناراضیان د ازبکستان د تاجکستان، هغه وانه وړي هغه طرف ته اول ته د نامنۍ سبب نه شي. په دې خاطر د هغوی ویره شته. نو صحیح ده چې دغه هیوادونه زده تاییدوم چې دغه هیوادونه مخامخ تور نه لګوي، مګر ویره او د روسانو تر سیوري لاندې یو حالت دی چې لدینه مخ سرګ نشو پټولای. د روسانو باس مخکې بیا اشاره ورته وشوه، د مارچ زه مخکې لدې چې باس راشم د لوروب خبرې مې اوریدلې، هغه وایي چې موږ د افغانانو په مالکیت یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو وایي داسې څه نشته. یعنی مستقیما وایي چې ګویا د افغانستان په مشه د سولې کومه پروسه نشته چې روان دي د ګوی امریکایي پروسه ده. افغانان مشین کوي یعنی معنی دا یو جدي تور دی. روسان ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، زه دا خبرې نه تاییدوم یا ردوم هم نه، مګر زه غواړم وښیم چې دلته یوه جدي اندېښنه شته، یو ژور اختلاف شته چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري،
دې ته به ادامه ورکړو. البته ستاسو تر دې خبرې پورې چې ازبکستان هغه د افغانستان ریل بیرته د چین خواته پرې نه شوت، ځینې لویدیځ اژانسونه چې چاپي خبرونې چې په دې باندې تبصره کوي هغوی وایي چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ډېر محتاط سړی و چې وخت په اندیجان د ازبکستان کې پاتون شو د دوی په ستمن دی هغه ورسته غوښتل چې افغانستان سره بيخي د سرحد وټړي، لیکن د ازبکستان د غنوې جمهور رئیس هغه رسنه دی او د غرب سره روابط به تر کړی دی، له اروپایي هوادونو سره او له افغانستان سره هم روابط ډیر شسی وی دی. نظر صاحب
بله، مهمان دیگر ما محترم حاجی صاحب محمد عبدو هم که عضو ولسی جرگستان اونا تشریف آوردن به استودیو ما، براز نام خوش آمدید میگوییم. همچنان یک مهمان دیگر ما محترمه لینا شنواری هم از طریق تلفن با ما هستن، منتها همین لحظه نوبت شنوندای عزیز بله. رسید، از اون خاطر از دو مهمان ما فعلا معذرت میخواییم، یک چند لحظه به شنوندای محترم ما که وقتش هست که براز نام نوبت بتیم نوبت میتیم، بعد از اون سوالا را میاد داشت
بله کنن. ما مطلبم
دارم برمی سوالا را میاد داشت بکنین، باز جوابتین با یک اعلان کوتاه، بعد از اون شماره تلفن میگیم براتون.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0799-203-540-0700-822-755.
بله دا شمیره بزام تکرار کم 0-9-203-540 بله شمیره دا 0-9-202-55-55. یو آوریدون که پا تلفن را سره دهی آزاری پسپوک پرگرام ده.
سلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم بفرمایید.
مننه ډاکټر منصور مجاب ام له کابل څخه امریکا نیولې ګورې لتیرو 1514 را په دی خو د بازو حریپانو د نبض معلومولو او دغه د زوپ او قوت د نقطو معلومولو لپاره کانفرنسونه سیمینارونه جوړیږي، نو زه داسې یم هغه کشور هیوادونه چې تر څو کوم هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي تر څو چې د هغوی زیان لګټو څخه دیر نشی صلح تا نوادار کیگی، یعنی پا دیمانا گوره دی پاکستان لپار انگلستان لابیگری کوی خپل افغانانی دی جنگ بشری قواد هم عربستان ورته پیسې ورکوي، همدغه سينور ورته اصلي ورکوي، نو زه فکر کوم چې دغه سیمینارونه نشي کولای د افغانستان شخړې ته خاتمه کیږي. پښتنه مل ملمنوس خدغه ده چې اوس خورستان دا ګټ شوی دی، نو د یو دا ابزار چې موږ خلاص کړو چې په خپل د دولت په ساحه کې کوم سیاسيون دي په هغه باندې نظارت ولرو، نور کوم موارد او ابزار دي چې کولای شي د روسانو د نفوذ مخه ونیسو، روسان را ګټ شوی دي چې نشي هغه چیز شهیدان کړی دي او یا اوس موږ شهیدان کړی او موږ د هغې په ضد وسلې راواخلو، یعنی کوم ابزار دي چې په روسیه باندې
بله. یک شنونده دیگر را بگیریم.
بله آزاد سپوک پروگرام ده.
بله
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام داشتم خدمت شما و نظر و همکار شما.
تشکر سپ بفرمایید.
زنده باشین. در رابطه با پروسه صلحی که در کابل شد، در تاشکند ازبکستان شد، ما میدانیم که پاکستانی ها قبل از اینکه فشار بالایشان زیاد شوه و همچنین ملا منصور کشته شوه، اینا کمپاین را آغاز کرده بودن در روسیه و ایران و چین. پاکستان منافع جنگ در افغانستان است، تازه پاکستان نباشه و این فشار زیاد و زیادتر نشه و ما به صلح نمیرسیم و این به پروسه هایی که دایر میشه در منطقه اینا هیچ گونه به نظر ما سودی نخواهد داشت.
تشکر.
بله
بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی از ریپ سپوک پروگرام دی.
بله بفهمم.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
بله نظر سرتا تا او صاحب کار تا د زادې په سپوک یو ټولو خبرمون اوریدون کو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خالص جان محمد ما د کنر ولایت د خاص نور سلام
مهرباني
رادیو وصلیم. محترمه ټول دنیا ته پته ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې اور بل دی او اصلي عوامل یې پاکستان دی. نو د دې لپاره چې د حکومت څنګه سترګې پټوي نشي کولی چې داسې په ډاګه باندې په ملل متحد کې او یا په نړیوال کنوانسیون کې دا خبره په ډاګه کې غرد یې نشي ویلی. نو رالو په دې کې چې هسې اوبه څه دخه د سولې پروګرام چې کوم دی دا تر څو پورې خارجي هم په افغانستان کې وي د سولې سوله هېڅکله نشي راتللی. خو دا چې د خارجیان دپاره محلویش وټاکل شي نو طالبان به انشاءالله امید لرم چې خپلې خبرې د حکومت سره شروع شي.
بله مننه قاری صاحب. البته پوی غوسی مو کې چې خارجیان نشته هلته باید سوله وشي. فرضاً په هلمند کې دغه نن هم یو شمیر میرمنې راغونډې شوي وي او دوی غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ ته ورشي خو طالبانو او د سولې پیشنهاد ورته ورکړي د اوربند پیشنهاد ورته ورکړي خو متاسفانه طالبانو د دوی مخه نیولې ده. نظر صاحب
بله خب با اجازه آقای عبدو به خاطر از اینکه محترم علی ناشنواری گفته که بسیار وقت کم است از برنامه جدا میشن از او خاطر اول یک نظر از واره بگیریم باز مراجعه میکنیم به عبدالصیب و مهمانهای دیگر ما. خب محترم لینا شنواری شما هم خوش آمدین به برنامه. یک سوال عمده و اساسی که هست ایست که تمامی حرکت ها خوب منطقه موقف طرف طالبان معلوم نیست در این موارد اونا چرا موقف خود صحیح واضح نمی سازن در این موارد
خصوصا دیر گنگ شویده. مثلا در کابل پروسی را روست هیچ واضح پیغام ندور کرده چون سلح کوی او کنه کوی.
بله چی میگین محترم شنواری؟
سلامونه درناوی د افتادی رادیو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. را بشي سوال که چې تاسو ویل چې د طالبانو موقف او د طالبانو غږ په دې وختونو کې نه اوچتېږي البته دې پروسې په هکله څنګه چې موږ پوهیږو په هلمند کې هم دغه د میرمنو د خوا یو څه مدني حرکتونه شروع شوي دي په هلمند کې همداسې په کابل کې د خپل اخکاره کې چې افغانان هغه اصلي بچیان د افغانان او خپل افغانان حکومت د افغانستان د ټول لیوالتیا لري سولې ته هغه خواته د طالبانو موقف چې کله هم په سولو په واره کې هغو د دو موقف کله هم واضح نه و ځکه هغو که نه غواړي چې سوله وکړه ولې موږ نور دې حالت نه خسته شي موږ غواړي چې سوله وکړو. خبره دا ده چې کسوله نه غواړي بل د حل لار غوم نه لري د پاندې خاطر کې د رئیس جمهور سفرونه دلته د خلکو حرکتونه د ټول خې چې یو فشار باید راشي تر څو پورې هغه وعده را دي ته چې سوله وکاندي او کسوله نه کبل حل لار ده یا موږ ته وخی یا هم د ټولن سره راشي توافق ته ورسیږي زما په نظر.
بله او په شلی ناجن که چیرته فرضاً طالبان د دې ادامه ورکي او د کابل د پروسې په ترڅ کې چې د افغانستان جمهور رئیس کوم وړاندیزونه کړي وو او هغه ته ځوابونه وایي اوس چې په تاشکند کې د سیمې هیوادونو او د نړۍ د مهمو هیوادونو استازو وویل چې د کابل د پروسې په اساس باید طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي که چیرته دا کارونه ونه شول تاسو څه پیشګویي کوئ چې فرضاً تر وړي پورې به څه وشي؟ آیا د طالبانو مخالفت په افغانستان کې زیات شي او کنه دوی به هم مجبور شي چې سولې ته سر ټیټ کړي؟
دلته موږ باید موضوع د څو اړخو وڅېړو. یو دا چې خلک نور خسته شوي راپاڅېدلي دي بل افغانستان رئیس جمهور برالوي چې دلته خلک یې ملاتړ کوي دا غواړي چې نړیواله ټولنه او دغه د منطقې سیمې چې مثلا ازبکستان د تاجکستان د همدغسې نور ممالک دي دا هم د دې ملاتړ وکړي تر څو پورې که طالبان نور هم جګړې ته ادامه ورکړي یعنی څوک یې ملاتړ ونه ورسي په د منطقې په سطحه باندې او هغه څوک چې واقعا سولې ته موږ سره ملګرتیا ولري هغه خپل هغه رول ادا کړه چې هلته خلک دي همسایګان دي زموږه هغه څوک چې غواړي چې سوله وکړه. نو طالبانو باندې دا یو نوی زما په نظر یو نوی فشار دی چې وردیږي او هغو کیدای شي دې خبر ته متوجه نه اوسي ولې کیدای شي متوجه اوسي سوله یعنی که سوله ونه غواړي که جنګ ته ادامه ورکړي د جنګ هغه مخنیوی دپاره هم لارې چارې ډېرې زیاتې مهم دي چې هغه د خلکو ملاتړ دی د دولت سره د سیمه او د منطقې همسایګان او ملاتړ د افغانستان سره هم کړی شي د جګړې مخنیوي لپاره هم یو څه اقدامات وشي.
بسیار زیات تشکر محترمه لینا شنواری از اشتراکتان به برنامه.
او مننه کوم.
تشکر فعلا خداحافظ. خب حاجی صاحب محترم آقای محمد عبدو شما با صبر و حوصله گوش کردین منتها خودتون چون کم نا وقت اومدین از او خاطر فرصت برتون زود نشد مگر ان شاء الله در قسمت دوم هم که ماستین وقت زیاد میرسه. خب شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ از یک طرف بسیار اظهار امیدواری زیاد شده یا علاقه ازبکستان اینا، منتها اگر در این مسئله پروسس و و تا هر چقدر بازیگر زیاد شد و همقدر مشکلات هم زیاد شده میره، شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای نظر و جناب آقای شیبر و
تشکر
ما در استودیوی کابل جناب آقای استاد وحیدی و دوست محترم ما جناب آقای اکرم اخپلواک و خانم لینا شنواری، عرض سلام و ادب دارم. صحبت های دوستان ما شنیدیم، ما هم فقط من حیث کسی که تشنی صلح هستیم و در سایه صلح میتونیم شاهد پیشرفت ها در کشور خود باشیم و همچنان شاهد خاطر جمعی کشورهای منطقه و دنیا از موجودیت صلح در افغانستان و رفع نگرانی هایی که اونا همیشه برای اونا یک دغدغه شده باشیم، این آرزوی ماست و برگزاری کنفرانس ها در سطح منطقه و دنیا را ایره در واقع یک نوع پیشرفت میدانیم چون زمینی گفتگو فراهم میشه. اما از طرف دیگر وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان همی است که چند کار اینا باید انجام بدن، تلاش بکنن برای به دست آوردن یک اجماع داخلی در بین سیاسیون طرف های مختلف، اونایی که در زیر چتر دولت افغانستان مصروف خدمت هستند چه در ساختار دولت چه بیرون از ساختار دولت. دوم، تلاش دولت افغانستان ای باید باشن که هستن تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از طرف دیگر هم تشویق دنیا را بر ازی که شما میتونین با یک دولت مشروع قانونی در افغانستان در ارتباط داشته باشین و با مناسباتی اقتصادی و سیاسی خود بپردازین و از طرف دیگر چون ما شاهد جنگ هستیم به عنوان وظیفه بعدی حکومت و دولت افغانستان است که یک نوع فشارهای بیشتر اونا روی حامیان توریستا در داخل افغانستان که علی دولت افغانستان و دنیا می جنگه با وجود بیارن تا اونا در یک مزیقه و تنگنای سیاسی قرار بگیرن و به این نتیجه برسن که ما از طریق جنگ نمیتونیم به اهداف خود در داخل افغانستان نایل شیم. این چهار امر از جمله وظایف دولت افغانستان است و دولت افغانستان هم باید به این چهار امر بپردازه و همچنان به ارتباط نشستی که در تاشکند برگزار شد دولت افغانستان وظیفه‌اش می بود که باید برای کشورهای منطقه اطمینان بده که خاک افغانستان به عنوان تخته خیز برای توریستای نیستن که اونا امنیت و مناطق به خطر بندازه و از طرف دیگر اونا هم گپای خود با جانب دولت افغانستان مطرح بکنن و همچنان بیم ما از اینکه توریست حمایت بکنیم که انشالله که نمیکنه اونا، بازم بر فرضم گیریم که یک وقتی نگرانی ها و پیش زمینایی در گذشته وجود داشته که یکی نسبت به یکی دیگر بدبین بوده و در آخر ما شما شاهد وارد کردن اتهامات علیه هم دیگر بودیم، راه های زندگی مسالمت آمیز در باز کردن دروازه های تجارتی و اقتصادی در افغانستان جستجو بکنیم، ای از جمله امورات است که ما را میتونه به صلح نزدیک بکنه. غیر از این دیگر راهی وجود نداره. ما اگر این راه ها را مشترکاً بپیماییم من مطمئن هستم که ما میتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم. اگر امورات داخلی را فراموش کنیم با امورات خارجی بپردازیم یا امورات خارجی را بیشتر بهش بپردازیم امورات داخلی را فراموش کنیم، شاید ممکنه باز امو کاری باشن که ما را به صلح نزدیک نخواهد ساخت.
مننه حاجی صاحب عبدو د ولسی جرګه غړی، مخکې مو دا خبره یاد کړه چې کیدیشته چې د طالبانو سره د روسي مرستي طالبان په پښو دروي، خو په دې برخه کې به د زلمی خلیلزاد نظر راوخلو چې دغه مرستې ته په بل سترګه ګوري.
اگر روسیه به طرفداری از طالبا و گروپ های دیگه که به ضد افغانستان و ضد دوستای افغانستان در افغانستان جنگ میکنن به او طرف کمک بکنن و هرچی تیره شدن رابطه بین امریکا و روسیه و بین امریکا و ایران یک عکس العمل از اونا ای باشه که بالای امریکا و دوستای امریکا در افغانستان فشار بیارن تا بگوین که در مقابل شما فشارها را سر ما کم کنین. این یک خطر هست که باید امریکا و افغانستان و دیگه دوستا متوجهش باشن. و همچنان اگر هستن طالبایی که وطن دوست هستن و میخواین که در آینده افغانستان یک رول مثبت داشته باشن، اینا هم باید متوجه باشن که آیا میخواین که آلی دست روسیه و ایران و دیگه کشورها شوند و از اونا استفاده شوند و اونا کشته شوند و زخمی شوند در یک جنگ. و این میتونه که سر اوضاع طالبان این مسئله که رقابت‌های بین‌المللی و رقابت‌های منطقوی این تاثیر کرده میتونه که طالب یک آله دست چند کشور شود، تقسیم شوند بین گروپ‌های مختلف، یک تعداد که ایران دارن، یک تعداد که روسیه دارن، یک تعداد که پاکستان دارن یا بعضشان که ارتش دارن. این پیچیدگی‌های در داخل طالبان و درباره آینده طالبان داشته میتونه.
بله خپلواک صاحب، خلیل زاد صاحب، دغه خبره هم که ویداده چې تاسو واورید د اوریدونکو د وضاحت لپاره، که چیرته روسان هم مرستې له طالبانو سره ادامه پیدا کړي، طالبان به هم په څو ډلو تقسیم کړي، ځکه چې په طالبانو کې ځینې پخواني جهادي کسان هم شته چې هغوی د روسانو له مرستو ناراضه دي او یا روسانو ته د پخواني شوروي اتحاد د خلکو په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ځکه چې به تاسو سره تر دې سات راخره یم که اجازه مې وستاو د نظر صاحب او د وکیل صاحب عبدو د وحیدی صاحب، نو زه به م یو څو دقیقې ونیسم چې مهمې پوښتنې باندې یو د حکومت لخوا او د سوریې د عالي شورا لخوا نه رڼا واچو.
مهرباني.
زه په دې بحث نه کوم چې طالبان اوس په څو ګروپونه دي او وضعیت څه ډول ده، او که وخت راغی په هغوی به هم بحث وکړو، او هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې وضعیت په څه ډول ده. نه غواړم چې په همدې بحث وکړم، یو بحث چې ټول غواړو چې موضوع حل کړو او هغه د ټولو افغانانو په حضور کې یو چې هر افغان ته د منلو وړ وي. د افغانستان حکومت په دې فکر کې نه ده چې بیلیکو تقسیم کو او بیا هدف ته ورسیږه. من د یو لوی اجماع په تلاش کې یو، نو په بس نه کوم. بیل شکه چې د روسانو کومک طالبانو مذهبي مشروعیت ته او هغه څه شروع کړی وو کافی ضربه وارده کړې ده، او د هغه اعلامیې د طالبانو خپل منځي ځینې خبرې تاسو خپله په مطبوعاتو کې اورېدلې دي چې څوک د دې پاړوند د شریف اتوال لحاظه ځینې موضوعاتو چې نه غواړم په هغې اوس بحث وکړم. درې موضوعات مهم دي چې دوستان ورته اشاره وکړه چې دا کانفرنسونه از دوستان د نظر او هغه فکر ته لرو چې اهمیت نه لري. زمونږ په فکر باندې، د افغانستان د خلکو په فکر باندې، همدغه اجماع ده چې موږ هدف ته رسي. همدا کانفرنسونه دي چې د ټولو هیوادونو هغه همکاري او د غوی اندېښنو ته هم د همکاري جلبولو لپاره او هم اندېښنو ته جواب وایي او هم د اعتماد سازي لپاره کار کوي. تشکر
خپل بله خپل وخت سب که کمک اگر جایتان رو تغییر بتین یا تلفون تان رو تغییر بتین که صدا دمی لحظات آخر حال خوب است. خپل وخت سب دیگه کوشش کنین که در استودیو تشریف بیارین سب، که بسیار خوب میشه صدایتان معقول بیاد، صدای نتاقی هم دارین سب. بله
خواهش میکنم، لطف کن، سلامت باشین. رقابت ایران او د سعودي یا قطر او د نورو هیوادونو سره یا د روسیې او د امریکا د هیڅوک نشي ردولای. منتها موږ ضرورت لرو چې د افغانستان په سولې کې ټول وي او دغه پلیټ فارم، دغه کانفرنسونه یو بهترینه زمينه مساعدوي. او تاسو خپل د روسیې د وزیر خارجه پیشنهاد ورې چې آماده ده د افغانستان په موضوع د نورو حقوق موضوعاتو چې د امریکای سره لري دا موضوع جدا کی او په همکاري وکي. دا یو لوی فرصت او دا زمونږ دنده وظیفه ده چې په همدې اړوند باندې کار وکړو.
بله، همین ځای خپل وخت فراموش نکنین. منتها یک مشکل مسئله دیگه هم است که ویس که در این روزا خود روسیه کتغر بسیار وضعش خراب است. دقیقاً 20 مملکت چه دیپلمات از اون کشیده رئیس تا که وضع غرب و یا خراب شده آلمان در بین سیب نمانیم یک دفعه باز وضع ما خرابتر نشه. این خود سر خود روسیه هم مالو قدر چندان اعتبار یعنی نیست در سطح جهانی.
غربی هیوادون تقریبا یا سلو تلویش تو روسی دیپلمات
هست. جناب نظر سیب متاسفانه گاهی وقت همی موقعیت استراتژیک و جغرافی ما و شما برای ما و شما غنیمت هستن و بعضی وقت همی ما و شما یک مصیبت هم هستن. ما میخواییم که از موقعیت استراتژیک و جغرافی ما استفاده درست کنیم و باورمندی ایجاد کنیم که باورمندی بین چین و امریکا به حد به قوت ایجاد کردیم در پروسه افغانستان که تصورم نکنین. انشاءالله کوشش میکنیم که در موقعیت افغانستان و در برنامه افغانستان همی اعتماد سازی غرب و روسیه را هم ایجاد کنیم و انشاءالله دهی تلاش به فضل خدا کامیاب بشیم. مشکلات دشواری هستند. مسئله دوم که طالبان سری از دو بسیار چیز میکنه و بعضی کسایی که خواخوگی به طالبان داره یا در پروسه صلح چیز داره که خروج نیروهای خارجی بدون شک یک از برنامه اساسی ملت دولت و تمام مردم ما میستن که هیچ فرد افغان نمیخواد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم، منتها مجبوریت اساسی هم هستن که جنگ است. وقتی که طالبان به صلح بیاید ایجندای اول تقسیم بندی یا وقت بندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میشه و همکاری به او به چطور میشه. دغه طالبان ثابت کی چې د سولت متحد دی او یو قدم اخلي لمړنۍ کار به ټول ملت یې نور کوده بو ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک چې د جناب کرزی صاحب د حکومت په وخت کې د خارجي قوا او د انتقال پروسه شروع شوله هیڅ ډول چې د سولت ورنه کې چې نن موږ مطمئن شو چې دی واقعا سولت متحد دی که دغه خارجي قواوی نن ووزي آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آمده کېږي. بدون شکه چې په مذاکراتو کې د ټول نړۍ همکاري او حمایت ضرور ده، خصوصا د امریکایانو چې په دې برخه کې کېږي. او هغه اندېښنې چې بعضې دوستان لري چې دا بین الافغاني پروژه نه ده، مطلقا بین الافغاني پروسه ده. په دې باندې باورمندي اوسي او طالبان غواړي چې دا له بین الافغاني پروسې نه وباسي او د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. دغه ادعا د طالبانو د چې د افغانان کول شي یوې تورتوي چې راسي د ټول افغانانو په مخ کې د جهادي او قومي دانن په مزار شریف کې تو سخت او لمر ټول سوي دي د هلمند او په ولایتونو کې. د موضوع چې غواړم چې بحث به وکړم هغه د پاکستان موضوع ده. هغه سیاسي ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې تیرو څو میاشتو کې خصوصا په دې درویو کلونو کې ایجاد شول او په تیرو څو میاشتو کې او د ټول نړۍ حمایت افغانستان د حکومت نه وسته د پاکستان د جوړېدون پر پام دې قوت باندې نه و. لدینه پورته ډیپلوماټیک فشارونه هغه به نور معنی لري. موږ چې پاکستان د یو سالم پالیسی لري په دغه پروسه کې همکاري وکړي بدون شک چې موږ د ټول هیوادونو همکاري ته ضرورت لرو. د پاکستان د ټول نه زیات چې هلته زمونږ 2 میلیونه ماجر پراته دي، هلته د طالبانو موجودیت ده او په هر لحاظ باندې غوی په د افغانستان پروسه کې په مستقیم ډول باندې داخل دي. موږ هغه ټول ډیپلوماټیک سیاسي چینلونه او مذهبي او د فرهنګي او کلتوري لارونه کار کوو چې یو د حل لارې ته ورسیږو او په مذهبي لحاظ هم د درې اړخیزه د انډونیزیا کانفرنس هم په همدې هدف ده چې بلاخره په دې اړوند هم هغه خپل هڅې وکړو تر څو پورې چې پاکستاني علما او د پاکستاني مذهبي تنظیمونه د قانې کوو چې هغوی د افغانستان له مداخلې څخه ډډه وکړي. اخیری خبره، هغه مهم خبره هم ده چې د طالبانو کچیر ته منفي جواب ورکي او دغه افراطیت، دغه تشدد، دغه انتحار، دغه انفجار ته هغه ورکي، هم مذهبي مشروعیت، هم سیاسي مشروعیت او هم ولسی مشروعیت تر سوال لاندې راځي. او ان شاء الله که خدای مکړه دی دا جواب ورک، داسې ولسی پاتونه به د علماو، قوم مشرانو، ځوانانو هر تاثر د افغانستان وګوري چې
څوک به تصور مونږ کې ځکه چې دا ملت واحد ملت ده او په دې معتقد ده، مګر مون غواړو چې طالبان راسي خپل ټول قوت د سیاسي مذاکرات لري او ټول غښتنه چې لري په قوت باندې د سیاسي مذاکرات لري مطرح کی چې ټول ملت هم سره ودرېږي او افغانستان له دغه معزلې څخه بیرون راوځي. مونږ په دې هیله یو چې ډیر زر به دغه مثبت جواب واخلو، خدای مخه منفي جواب بیا نور لارمسته او فرصتونه د اطمینان د افغانستان ټول ملت ته چې زمنګ روابط په قوت باندې دي، ارتباطات په قوت باندې موجود دي، مونږ په دې کوشش مختلف لارمتر کار لاندې اچولې دي، ولست نه امید کیږي نه ان شاء الله د سولې چراغ به روشانه وي او یو نتیجې ته برسېږو، مګر هدف مو دا ده چې په ټول په کل کې ورسېږو او هیڅ هر نور د دې زمينه ورته مساعده نه سي چې د خپل حکومت د خپل خلکو او د خپل ولست نه بیرون وي، بلکې حق غوښتنه د خپل ولست او د خپل حکومت په منځ کې.
بل خپل وکسب د کابل له پروسې را ورسره دغه د چتبان یو میاشتې را شو د تاشکند غونډه هم هغه ورځ وشوه. تاسو له طالبانو سره د سولې د علي شورا لاري تازه ارتباطات ټینګ کړی دي؟
بل شک شیبر صاحب روابط په څو دوله باندې دي، من مختلف روابط د مختلف لرو د مختلفو چینلونو لرو، ولسونه همکاري کوي، علما همکاري کوي، هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې په منځ کې درځي ارتباط لري، هغه علما او شخصیتونه چې یوې په مجلس کې پونو کې الته وسیږي د غوی لري د دین ډیپلوماټیکو چینلونو لري، ان په مختلف لارو باندې د روابط سره چې یو بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعده او اطمینان دې درو چې د کابل د پروسې نه وروسته هغه ټول غوښتنې چې د طالبانو د رهبرۍ لپاره مذاکرات شروع کیدو لپاره سوي وي هغه د افغانستان حکومت فکر دي، ځکه چې موږ مخکې د کابل د پروسې نه ډېر وسیع اجماع وکړه او په دې اجماع کې ډېر هغه کسان چې مطلقا د یو سره په پروګرام کې یو دی غوې نظریات هم واخیستل او دغه نظریات هم جنبندی کړل او یو معقول پیشنهاد مو کړ، اوس د سولې غږ په قوت روان ده او د دې په منځ کې روان ده چې په څه ډول په کوم شرایطو کوم ګارانتي کوم تضمینات له کوم ځای شروع کړو، دا اصلي چې باید پر اتون کې څو هفتو کې کار کوو او ان شاء الله یو نتیجه ترلاسه
کړو. خب وایدی سه محترم عبدو سه د قسمت دوم وخت کافی سه حقوق شما محفوظ است. وایدی سه محترم شما تا چت قانع شدین به امیدواریا و خوشبینی های خپل وخت سه، اگر کوتا بگوین سه خوش میشین بفرمایید.
خپلواک سب بشاری کولی وای د طالبان دا ونه منی د مذهبي او سیاسي او لسی مشروعیت لمنځ ځي مالات زموږ چارواکي باید خبرو کې احتیاط وکړي، د معنا دا چې ګوکیلری دی ک مثبت جواب ونه وای ګوکیل لمنځ ځي.
ز وای دې سب چې زما خبرې خته کیږي درې واړو ته جواب درته لرم. مذهبي مشروعیت په دې معنا درته وایم چې دی وس پل جنگ ته جهاد وای او من دې توازی وای ک دغه جنگ اسلامی فورم کې د ټول نړۍ د علماو په مخ کې د جهاد ثابت کړل، منګه هم ورسره منو دا یو واضح ده.
لشک پرته چې نه دی
رازم نو لاندې خاطر من دغه ته منتظر یو او دغه شی بر روان وي کچې د معقوله ترکیه ته نسی هغه به په نړیوال تروریزم شبکو کې شاملېږي. دوه هم سیاسي مشروعیت دا ته هم چې کېدې شي په ډیره لوړه کچه د دوی سیاسي رهبری ځینې فیصله وکړي چې بیا دغه محدود حل کې چې رسول مخالف ته چې مشروعیت سیاسي به لمنځ ځي او هغه مشروعیت سیاسي چې اوس د افغانستان حکومت وړي چې دی سیاسي ګوند په توګه را مختصي دا د دریم ولستي بل شک چې دی حمایت لاره په کلو باندې کې او طالبان دلته وخت په قدرت باندې وو، دا اوس چې ته ګوري په هر ځای کې په د هلمند چې د جنگ مرکز ده او خلک راپورته سوي د سولې غږ کوي، دغه مشروعیت به بیا د لاسور کې چې دا ډیر په واضح توګه ده.
بله مننه خپل واکسپ په خبرونه کې مبارخ را سره واخیسته. وحیدی صاحب وخت څو ثانی لا لرو تر خبرونو پوری ک لنډه توزی ورکې مهرباني بیا به بحث دوام ورکړي.
زما دب دو چې یعنی اتیاد باید وشي ځکه چې په دې اړه بحث از ما لپاره خپل دی افغان په توګه د جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه له مذهبي اړخه نه له سیاسي اړخه نه له ولسی اړخه، دا یو پردې جګړه ده په مخ ته پلشي موږ سه پکې وجل کیږو. تفصيلي خبرې په دویمه برخه کې وکړو. ډېر مهمه مسائل شته د چین او امریکا اړیکې او د تورت
نه. بله همدا موضوعات په راتلونکو ساعت کې په بل ساعت کې وڅېړو. محترم